آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غني په اوریدو ساسي هرکلای کوم. نننې رادیو مجلمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ ته موږ سره ده. نو تبه په بنگله کې اوسه، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسه، ما سره ده غلطه.
په زر پانه کې به لنډه کیسه له بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتي.
په ادب جام کې به د سالم احمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شو.
او په ریښمین خیال کې به د څنګل ګل مشاعري ولنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونې په پیل کې فرشتي غنی ته وکیږو چې د تیری اونۍ فرهنګي خبرونه راواوروي.
په لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعره دیارلسمه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام ښار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسقزی هم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیگ پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثیلي ټوټې یې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لاره کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځغونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتلا تاریخي قدامت، زیات پراخوالی او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ می جمعې ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شارت څیر ما پات ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت، پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځلې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده، نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي و چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی؟
خبر مې ورکړی و، داسې ورته وویل چې دا برج نړېده دولت.
یو بل کس چې د بالاحصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي د حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
زما نوم منشي نور محمد استرای جمعیالله منشي ما. ټول دغه نظر سړی باید واخلي چې ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي، شاید دغسې شی جن جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده چې دغه زموږ په داسې په تکلیف کې یو، دا تاسو دا را جوړ کړئ.
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرس برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلې دي، نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست، ما مطمئن
دی. وای دغه بالاحصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوې، خو دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله ابوالهار جلالزی وایي دغه بالاحصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالاحصار د اسلام د راتګ نه مخکې 2500 کاله وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار تر څنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادتو په رغونه کې له لوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوځیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې یو څلور شپږ ډیرش تاریخي آثار او باستاني ساحه تون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل ارشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ فعالان وایي چې دغه تاریخي آثار او باستاني ساحه اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان فوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او باستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نو موري وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه دسی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان فوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلي امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه په واسطه پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه په واسطه ایجاد شوې ده. کافر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. ما دوستان معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خواږه وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شفیولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل
زمر غشتنه دا هم د طالبان د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی، لکه خپل د کور شی داسې وسه چې دیو خاورې اوسېدونکي دی د خاورې مور ده او دا شی د دواړو شریک شی دی. او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا ژغ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او وساتي.
دا یادونه ورده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري، خو په تیرو ولس کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي.
لیکوال او شاعر اکمل زایر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کومي ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او موږ سره مرکې ته حاضر شوي. او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي که تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني، خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ولې او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولله زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه رښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یولسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکم، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار دا نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې
طنز او نو د دوی سره رابطه مونږ او دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره پکې ناصل. بیا پلار مې چو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار زما پلار، لکس محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی پکې ناصل زما پلار، ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله، نو ما ور دوی خدمت کول د بز ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروعونه به بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړی مینې زه چې مینې مزبه په ژوند مینې ما
ښه مینه، خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مینې، خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د له ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا به دي وڅي. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل ظاهر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې د کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی.
ولا استاد، ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه دا تیاره ده چاپ ته، یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه وه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي، ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړي دي، لکه ما یو زغه زما دا چې یو نوی خبرې دي ډیر لند می راخسته، یو ډیر لوګد سره لکه کوم چرته د افغانستان د ناخوالو خبرو په خپلې کتابونه لیکل کی، خو ما غلطه ویلې کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم، نه دا ټول خبرې و به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي. ما دغه سي یا زه مونږ الته په یو خبره دا شوی ده چې زه غواړم دغه د ورغوي ټول نخې می وتره شل او دا مترین په کور تر څو نوی څه پکې ومومم، نو د دې به هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
کوي. او دا کېدای شي چې څو کې ول ولې د هر چا سره بیل بیل
تفصیل وي، هغه وي تصویر چې د څه وي
تفصیل.
لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره مې زما خدای زما د خټو په کال کې دی، داسې یو غره غلی و په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ، ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلي، خلکو بلاک هم کړل، مې به ځینو نه پښتنو کړل چې ته څنګه دا خبره کوي، چیرته کوم بوت بوت تیخه ده کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مې زما خدای زما د خټو تالکه. نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ ته موږ سره ده، نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټه په کور کې اوسې، ما سره ده غلط ده، زما ته دا غو.
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټه جوړ دی، ان ګور دا په یو وخت کې بدري مفاهیم تری اخیستل کیږي، دا د یو ادبی ټوټې لپاره در ټولو یعنی غوړه خوایم داد اوس ما در دامه فو واسې تا ویل چې ما سره زما خوده زما د خټو په کال کې دي انسان د خټو له خټو څخه جوړ کال بوت دي نو زما په زړه کې ده د خټو کال بوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه ده نو بس یعنی زما مفهم تر داو ما تر دا واخس ها ظاهر سی یو بل مسله د سمد چې کله لیکواله او شاعر یو دي ته مخ وکړه ودې لیکل موضوعات کوم کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې
په نپوشي کې شعر کې کوم کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غره واخلې او تشریح کې
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالې په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړخه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانانو په یو ورځ مونږ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې پکې ډېرې وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف کول دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زما نه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالي او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړي نه هغه خپل هغه لري هغه ته موخشته ده هغه مینه به شوي خو زه بیا مهم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې د لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټي چې دی یا شاعري چې دی یا کوم ریپورت ما په دې غو باندې ډیر زیات کار کړو یو ورسانه سر می کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې می ډیر زیات کار کړو تنور باندې می ریپورت کړو چې تنور ول نشته پیزوان باندې می کړو پنتکې باندې می ریپورت کړو رباب باندې وجره ډیر دی ټول باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر وو چې دا غي می ټول غدا اغم چمتو د چاپ ته کول کار غواړي چې هغه جوړ کو او چاپ کو
ظاهر سه خبري علي ته چکل راغلي دا کوم وخت او په کومي کومي برخه کې د خبري علي کار وکړ
او زه 2006 کې معلومړی دنده شروع کړ شرق نوم یو سیمه ټلویزیون دا غي سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته چې یو مشرل ته ما ته چې را د تفریحي خبر ما سره چې کله انټرویو کړو د تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دې ته دې طرف تراشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپی ډیره زیات نه و داسې دسي سیاسي خبرونه سره یا داسې نور خبرونه به ما ته چې راځه تا ول د ټولنیز خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غوچې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړله تعلیمي برخې نه ورسره ټولنیز خبرونه مختوړلې اغه نو روس په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر وم په د نیوز مرستيال وم غنه چلاړل مې بلې رسنې ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو مې تحقیق برخې ما ډیر زیات کار کړل نو د ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنې پات شو مې یعنی په دې برخه مړ ډیر کار کوي
خا زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه یي چې ساسې نه ساسې او شعر واوري زکه چې موږ خو ساسې په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زمونږ اوریدونکو صالح خلی ساسې شعر واوري
دا شعرونه خو استاد اوسنی ملګری ډیر ښه شعر لیکي او زنه پوهیږم چې زه خو به شعر به وایم ضرور خو خدای وکړي چې دا خوښ شي دا ان شاء الله دا اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نو لیکل دا غدا سي د استاد سي درد یاري کدا سي و ما بيخي نه کوله
درد یاري کدا سي و ما بيخي نه کوله
او استاد دلداري کدا سي و ما بيخي نه کوله او د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم جوړ ژوندګي کدا سي و ما بيخي نه کوله او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع ده مسلمانۍ کدا سی وا ما بيخي نه کوله او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري امانداري کدا سی وا
ما بيخي نه کوله
او چې د خان هر ناروا ته داړي چنګ نيسي
چې د خان هر ناروا ته داړي
چنګ نيسي دا مزدوري کدا سی وا
ما بيخي نه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نور هم دي دا نوی دی وشه ته د میخانه ته د میخانه لیونه زده شوند سرو
ته د میخانه لیونه
زده شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړه قتلعام شروع او ما د منی کار
تا کړه قتلعام شروع
او ما د منی کار تا کړه شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه مشرنګ د زولن
ډیر مننه ژوند اوس زار سره ډیر وخت کې صحیح زده بیا ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوښ ځین وخت داسې کیسې هم وی چې ژبه تر ډیره استعار وی خای پر په هدوی فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمه جبار خیل ل بې ساسر خبرې لنډ کې سر اوروي
نو دلته لڅو کالو راهسي ولاړې لکه مې چې خلق شویم زړه بدی تنگ وي خایې موږ له دوو حالاتونو بهر نه وسو کدواړه و آزمایو په دواړه به خپو شو زه له کلو نه راهسي همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه چندل شوې دي ایوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته ایوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړای شویم بل نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې را تېرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوګي دې زموږ له اوګو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو لتا سلوړ او کاټیم خای هم لوی بیم خو په یو خبره پوهیږم هغه ادا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ماده پړاونه نه دی وهلی نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوی او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لره لیده زل اول هم دومره لوی هست شویم خو ته د بشر خلقتی از مک پلاس جوړ شوی ته رښتینی نه یې مګ رښتینی موجودات یو خای ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولای خای ته هم سیوری ووسی پر دیوال یو خوځنده سیوری مخ خای دواړه سوری ووسو خای په سیوری کې اورځ او شپې به هم تیرو څوک څه خبر سړی شاو خوا وکتل خالق یې له نظر تیر کړل د کورتۍ له جیبونه یې لاسونه وېستل پر زنګانه یې کې خودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کې خودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیز کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګری ته مخ ورواړو او وی ویل را سامی دی اوس څنګه ده اوس خو به دی پنسل کخول هم هیر شوی وی لو استاد به دی پڅ زاره یو د کامیابی نمرې اخیسته په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم را وکیخ په ګوتو کې تاو کړ او وی ویل رسم نمې ور سره جوړه رسم مونږ ته څنګه شریک ولای ژوند ستړی دی پر اسامی باید ځای نشي د سات ملګری سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یو سړی ولګېدې د لاسونو په اشاره یو بل ځان ته وغوښتل د لکرسۍ پاتېت او مخه خې وکړه نندارتون له خلکو ډک وو برا په چت کې اوپت کتار ګروپونه روخان وو سات غوښتل بیرته خپل کیسه پیل کړي خو مخ کې تر دې باید یو ګلاس چای راخسته وای څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یو اوږده میز پیاله ایښې وه تر شا یې یو سړی ولاړ و سات ته یې وویل تور کشین چای شین سات پیاله اوچته کړه له پیالې تاوونه پورته شول چای والا ته بیرته ور وګرځید. د پتنوس نه یې یوه کلچه اوچا تکړه. یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ وو. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیډۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي. کلک په زیر ووایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي. ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او وریاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس مور سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمېرل کېږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې کښل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لامده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سعد کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د سعد او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځان ور لنډ کړ. چې سترګې یې پورته کړې، پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د سعد پر لور وو په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولې. سعد مجسمې ته وکتل او مجسمې په سعد کې سترګې ګنډلې وې. سعد په مخ لاسونه تیر کړل. په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. د بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال شاعر او څېړونکي سالم احمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپل ماما خېلو کړه ځکه ترې دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولې دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چارې ورسپارل شوې وې، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحي خط
تیرونی په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ورېښمین خیال.
هر ولال دی حسک آڑا، هر ولال دی حسک غاڑا، نرے لارے پرا جوڑے پرا تاوی کا پی رہی دی پستو پستو پا پیو. هر ولال دی حسک غاڑا، هر ولال دی حسک غاڑا، د دیوانو لگا منو کتر غلی واڑ کانی، غر ولال دے ہسک غاڑا. جانو با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانو با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغ دغه توپ و تفنگ است. گرگان با چراگاه با دنبال شکارم، گرگان با چراگاه با دنبال شکارم، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
سابسه بای وای ټولې دنیا ته می دیو سړي صفات کړې ده، ما په یو سورز کې څومره محبت کړې ده. ټولې دنیا ته می دیو سړي صفات کړې ده، ما په یو سورز کې څومره محبت کړې ده. ست دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن، ما په دې خار کې د مینو امامت کړې ده. زلت دے خاد نہ پرتنو دے بوتان دشمن، ما پ دے خار کی نمینو امامت کرے دے. ات دے کسون سبری دے زما دے وسی ندا، وسی ندا کنگے آران و رات ہر وقت نشہت کرے دے. ما دے ہر بود سرے دے یاد سر بزی کر کرے، ما دے شراب پنشک امامت کرے دے. ما دے ہر بود سرے دے یاد سر بزی کر کرے، ما دے شراب پنشک امامت کرے دے. هغه چې زه د خایست په صفت نه مړېدم هغه سری زما په هر ځای کې غیبت کړی دی توجه مو نړۍ منم. زه خبرې نه غواړم دې دنیا کې هوره لرم زه انتحار نه کوم ژوند کوم مفتي صاحبه او ستا گاونډیان د لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري ستا گاونډیان د لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
وای زیم اختر زپخ کلامینیم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخ خایس د دې دنیا مینیم زله نړۍ کرک نه پرت ختموم خی په مینا محبت ختموم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخ خایس د دې دنیا مینیم زله نړۍ کرک نه پرت ختموم خی په مینا محبت ختموم اختر خیر اغلی مکهم تا تهر اغلاست وایو ای اختر بخیر اغلی مکهم تا تهر اغلاست وایو مزر ورزل می جگرو یونل مزر ورزل می جگرو یونل زمک پکره که خوغم جون دیتنه زمک پکره که خوغم جون دیتنه او اختر زیم اختر زب طول کورونو گرزم زیم اختر زب طول کورونو گرزم هم بکورونو هم بکسرو رو گردم اختر ازا اختر ازا اختر ازا حتی لاشتی که چی تا همین سوله بی اختر ازا حتی لاشتی که چی تا همین سوله بی زمد بکری که خوغم جور دی کنه زمد بکری که خوغم جور دی کنه.
دلت سواب رکس گناوی بر ملاخر چیجی اے دلتا ثواب رخص گناوی پر ملاخ سیجی حقیقت من دلتا درواغ بیا پر رشتیا سیجی چاچی رشتیا و یل سرونه ی پخوا پریسوی چاچی رشتیا و یل سرونه ی پخوا پریسوی پنی رنگونو جام دا زهر پر دواخ سیجی گاوندی او گورا تمی جوڑ کر هر سنری منتاج دستنی دا کپن پکر پر ماخر سیجی
غزل داسې دی چې وایي ستړی یم د ښار له شور ځم بیابان ته سې لاره ګورم چې تللې اسمان ته شاید رسېدلې یم زه د جنون حد ته ځان په خلکو ګران یم زه سزا ورکوم ځان ته خدای نور د ورو میند اوښکې لیدی نه شوم وکړی یو رحم نظر ګران افغانستان ته او برق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی دا راته خیرې کړې زه دعا کوم جانان ته ازل به الله سدې وایي چې ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته لړۍ له درده مې د غر سر کې به مې واخیسته او ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما ترې داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما ترې داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه دې بلا ډېره وه ما نه نفرت او ما نه کرکه دې بلا ډېره وه وایه دا کوم حد و چې تا زما نامه واخیسته او ظفر یار دومره ناهیلی وم چې حد یې دا دی ظفر یار دومره ناهیلی وم چې حد یې دا دی ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخیست.
جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتېدل جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتېدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتېدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه اورېدلې د برو میندو د ښیراونه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاونه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ واړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګی او درد له زوره څه خبر دي؟ زموږ په وینو تجارت دی، دوی خوبونه وهي، ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي.